د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نجیب عامر یم او دا خبری غړی درته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری غړی کې د پښتونخوا، پاکستان او سیمې په اړه مهم رپورټونه ته ځای ورکړل شو دی، نو کولای شئ را سره پاتې شئ او د دنیا له حال ځان خبر کړئ. د خیبر پختونخوا د زانیخیل اوسیدونکو له حکومت ته د نامنۍ مخنیوي غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټي ټي پی شتون رد کړ او د انصاف نړیوال عدالت غزه کې د توکم وژنې تورونو په اړه د قضیې ابتدایي پریکړه واوروله. د خبرونو تفصیل، د خیبر پختونخوا د بنو پازانخیلو یا جانخیلو کې ځای مشرانو او فعالانو له حکومت غوښتي دي چې هلته د نامنۍ مخه ونیسي. د غونډې ګډونوالو پرون وویل چې په سیمه کې نامنۍ موجوده ده، هدف یې بامی بریدونه هم کیږي او په بیا بیا یې د جرګو او احتجاجونو له لارې د امنیت غوښتنه کړې چې حکومتي چارواکو پر ژمنو سربیره نه ده پوره کړې. د غونډې ګډونوال او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم فعال لطیف وزیري مشال رادیو ته وویل
ندی پاوالا سره پر روان د شپږم ورځ یعنی د جنیخیل کې د نامنۍ خلاف او د ټارګټ کیلینګ خلاف او د ورکو خلکو لپاره به یو لاریون کیږي، لنګ مارچ به کیږي چې په دې لنګ مارچ کې به ټول کام برخه اخلي.
حکومت ته جانخیلو د تازه غونډې په اړه سند ویلي، خو د بنو د انتظامی او هلته د پوز دو چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خودلو په شرط مشال ډیو ته ویل چې پولیس او پوز وخت په وخت د امنیت ټینګښ لپاره هدفي عملیات کوي او په تیرو میاشتو کې یو شمیر مشکوک وسلوال وژلي دي. دوی دا هم ویل چې حکومت په سیمه کې د 2 اربو یا میلیارد روپو پرمختیایي پروژو ته دوام ورکړی دی چې یو شمیر یې بشپړې شوې دي. د لادرک بلوسانو د خپلوانو تنظیم بلوس یک جهتی کمیټه اعلان کړی چې سبا یعنی د جنوري په 20مه په کوټه کې جلسه کوي. د دغه کمیټه مشر ډاکټر مهرنګ بلوس پرون ویلی و چې په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال ورسره پولیسو ناسم رویه خپل کړی او تر هغه خپل مبارزه جاری ساتي تر څو خپلوان موندل شوی نه وي. بلوس یک جهتی کمیټه په اسلام آباد کې تر یوې میاشتې پورې احتجاجي پرلت وهلې او له حکومت ته د ورکو بلوسانو د موندلو غوښتنه کوله. پرون په کوټه کې هرکلی ته ورغل یو خلکو ته په خپل وینا کې ډاکټر مهرنګ بلوس ویل چې د جنوري په 20مه به د کوټې د سریاب په شهوانی لوبغالي کې جلسه کوي او د لادرکه بلوسانو د موندلو په اړه به راتلونکي تګلارې اعلانوي. د اسلام آباد پولیسو د بلوس پر لټوالو لخوا د تشدد او ناروا چلند تورونه رد کړي وو. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان سکزی پرون په کوټه کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې ځینې بهراني قوتونو د لادرکه کسانو مسله راپورته کړي او د هیواد د بدنامولو هڅه کوي. پاکستان تحریک انصاف دا وکړی دا چې په هیواد کې ویبپاڼه تړل شوې ده. ګوننن پر خپل رسمي ایکس پاڼه د اطلاعاتي او د ساينس او ټکنالوژۍ چارو لنډمهالو وزیرانو او د پاکستان مخابراتو ادارې یا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی ای څخه وضاحت غوښتی دی چې ولې ویبپاڼه تړلې ده. په کراچۍ کې د ګوند سیاستوالو انتخاباتي نوماند خورم شیر زمان هم نن له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې نوماندانو د محدودیتونو له وجې پر ټولنیزو شبکو کمپین ته دوام ورکړی دی، خو د مخابراتو ادارې ویبپاڼ تړلې ده. د پاکستان د اطلاعاتو، ساينس او ټکنالوژۍ وزیرانو او د راس پی ټی ای د تحریک انصاف ته دا په غبرګون کې تر دې مهاله سند ویلي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټي ټي پی شتون رد کړ. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي چې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې کوم ځای نه لري او داعش هم د بشریت د دښمن په توګه ځپل شوی دی. ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې دی، پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولوي عبدالکبیر د سرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ناروې له شرطزفیر پال کلومان بکر سره په کتنه کې کړی دی. پاکستان په وار وار پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړی چې تحریک طالبان پاکستان د وسله والو پر ضد چې په خبرې له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. هغه تور چې د طالبانو د حکومت چارواکو تل رد کړی ویلي دي چې پاکستان د خپل امنیتي چارې خپله سنبالې کړي او پر نورو دې بې ځایه تورونه نه لګوي. د ملګرو ملتونو عالی محکمه پریکړه وکړه چې د اسرایلو په وړاندې د سویلي افریقا د نسل وژنې قضیه کې بیړني اقدامات په لیکړي عدالت ویلي اسرایل باید د خپلو پوځي عملیاتو پر ترس کې د هر ډول نسل وژنې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو اعلی عدالت نن پر اسرایلو په غزي تړانګه کې د نسل کشۍ یا توکم وژنې د تورونو په اړه د مقدمې ابتدایي پریکړه ووروله. هغه مهم عدالتي امر په منځني ختیځ او ګرد نړۍ کې له نږدې سرل کېده. کېده شي چې د انصاف نړیوال عدالت په خپل حکم کې له اسرایلو غواړي چې په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي یا د بشري مرستو لپاره سانتیاوي برابر کړي. هغه عدالت په خپل پریکړه کې دا نه وایي چې آیا اسرایل واقعي په غزه کې توکم وژنه کوي او کنه. په غزه کې روان خونړی جنگ د 2023 کال د اکتوبر تر 8 وروسته پیل شو. پر هغه ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي، ډلې سلوالو پر اسرایلو بې ساري بریدونه کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې اسرایل د جنوري په 11مه د انصاف په نړیوال عدالت کې په غزي تړانګه کې د توکم وژنې یا نسل وژنې له تورونو سره مخامخ شو چې د هغه هیواد استازو رد کړل. د خبرونو پای خبرونه مو واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبری غړی کې تاسو لپاره مهم رپورټونه لرو. تاسو به وره چې د جانی خیلو خلکو له حکومت غوښتي دي چې هلته د امنیت ټینګ کړي. جانی خیلو مشرانو نن د یوې جرګې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې هلته د امنیت ټینګ کړي.
په جنې خیل کې چې څومره هم میسینګ پرسن دي او بمی چاودنې کېږي یا هدفي وژنې کېږي یا حکومت روانه نوره بدامنی ده د په خلاف باندې به غږ پورته کېږي او مو د حکومت نه به د امن غوښتنه کوي.
د بلوسو فعالینو ویلي دي چې د خپل حقونو د غوښتلو لپاره به خپله مبارزه جاري ساتي. دوی له اسلام آباد کوټې ته رسیدلې دي. ریپورت پی لرو. د خیبر اوسیدونکو وايي پر راتلونکو انتخاباتو کې به ووټ هغو خلکو ته ورکوي چې د دوی مسلې بنیادی مسلې هواروي.
هر سړی په خپل اجره باندې لیکي چې پانی دو اوټلو، بجلی دو اوټلو، تعلیم دو اوټلو، نو دا مهم ان شاء الله شوري دی او دا به مونږ چدای کنه د الیکشن نه پس به ان شاء الله جاری.
د یو شمیر نورو ریپورټونو ترڅنګ به دا هم واورئ چې په مردان کې د ګاډو ډرایورانو هړتال پیل کړی دی.
او اډې چې ختم شي ضرورو نو خو تکلیف کې شي ویل کسله سړی درو غوي سوړلو ته مشکلات ته مونته مشکلات ته بس دا چې بار ټریپک والا پیر خدل نه کوي دلته اډې باندې دي نو لازمی خبره ده چې تکلیف شو.
د خان عبدالولی خان د تلسم تین ریپورت هم په خبری غړې کې شامل دی او همدارنګ د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې په بلوچستان کې د میرمنو د ګډون په اړه هم ریپورت لرو. رازو د خبرونه لومړی ریپورت ته. د خیبر پښتونخوا بنو ضلع جاني خیلو په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره لوی جرګه شوه. د جرګې ګډونوالو ویل چې حکومت ورسره په وار وار د امنیت بحالولو ژمنې کړي، خو دغه باوجود په سیمه کې هدافي بریدونه او د وسلوالو فعالیت دوام لري. دوی له حکومت ته یوارې بیا په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړي. بلخو انتظامی چارواکو د جاني خیلو تازه غوښتنو په اړه سن دی ویلي. خو له دې مخکې په سیمه کې چارواکو مشاله ډیو ته ویلي دي چې پولیس او پوز د سلوالو خلاف عملیاتو ته دوام ورکړي. نور تفصیل د عمر وزیر نه.
د بنو جاني خیلو سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه په لړ کې پرون د جنوري په 15مه غونډه کړي چې پکې د سیمې مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. دوی وویل چې سیمه کې ناامنی ورځ تر بل زیاتیږي، هدف یې وژنې، وسلوال او بامی بریدونه دوام لري. په وار وار یې جرګې او پرلتونه وکړل. حکومت لخوا ورسره ژمنو پس هم امن ټینګ نشو نو بیرته راټول شول. د جانی خیلو سیدون کې پښتون ژغورنې غورزنګ او د غونډې ګډونوال لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل
جانی خیل په منډی کې د نام نه خلاف ترګټ کلین خلاف لوی جرګه وشوه چې په هغه کې دا فیصله وشوه چې مونږ مخکې هم ډېر جلسې مو وکړې، حکومت سره مو په سټمپ پر باندې کیسې ولیکلې، غیر سره ومنلې، خو تر اوسه پورې هغه هر څه عملي شوې نه دي. نو دې په حواله سره پر روان د شپې ژمو ورځ یعنی د جانی خیل کې د نام نه خلاف د ترګټ کلین خلاف د ورکو خلکو لپاره به یو لاریون کیږي، لنګ مارچ به کیږي چې په دې لنګ مارچ کې به ټول کام برها اخلي.
د غونډې یو بل ګډونوال او پښتون ژغورنې غورزنګ د سیمې رابطه کار ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې پریکړه وشوه چې اونۍ پس د نامنۍ زید لاریون کوي. حکومت نه دغلته د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. نور دې ورته امن او ترقی ورکړي.
د دوه کلنه مسلسل په جنیشل کې د بدامنۍ په خلاف او امن د پاره کمی جرګې کېږي چې روانه کما بدامنۍ د هدفي وژنې دي بمی چاودنې کېږي. دلته کې د دې حالات په خلاف او د امن د پاره مونږ یو ځل بیا د یو لوی امن لانګ مارچ پریکړه کړې ده. په جنیشل کې چې څومره هم مسنګ پرسن دي او بمی چاودنې کېږي یا هدفي وژنې کېږي یا حکومت روانه نور بدامنی د دې په خلاف باندې به غږ پورته کیږي او مو د حکومت نه به د امن غوښتنه کوي.
د جاني خیلو د غونډې پاړه حکومت او هلته میشته فوزي چارواکو رسمي سند ویلي. خو د بنو انتظامی او د غلطه د فوز دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامونه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې جاني خیلو کې د امن ټینګښت لپاره فوز او پولیس وخت په وخت د وسلوالو زید هدفي عملیات کوي. د وسلوالو زید یې کاروایې توندې کړي. ګڼ وسلوال یې په 1300 میاشتو کې وژلې هم دي. د جاني خیلو د ترکیاتی پروژو په اړه دوی زیاته کړه چې د غلطه د 2 اربونو روپے ترکیاتی پروژې روانې دي چې په کې ډیرای سر ته هم رسیدلې. په دغو کې خونځي، کالج، سړکونه، د صفا اوبو او بوخور سکیمونه شامل دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
په بلوچستان کې د لادرک بلوسانو د خپلوانو احتجاج کوونکي له اسلام آباد کوټې ته ستانه شوې دي. کوټې ته په رسیدو د پارلتوالو تود هرکلی وشو. پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوس یکجهتي کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوس ویل چې د اسلام آباد پولیسو د بلوچستان ښځو سره سم چلن نه دی کړی. دوی په اسلام آباد کې یوې میاشتې پورې د لادرک بلوسانو د موندلو لپاره پارلت وهلی. بلخوا د بلوچستان حکومت دریز لري چې د لادرک بلوسانو په نامه د هیواد د بدنامه کولو ناکامه هڅې روانې دي. نور تفصیل له کوټې ایوب ترونه کوي.
د میرمن ماهرنګ بلوچ په مشرتابه کې د اسلام آباد څخه کوټې ته راستانه سوي د پرلت پر خوال چې کله د کوټې ازرګنجي سیمې ته راورسېدل نو د اولس لوري پر ډېر درانش سره په سلګونو کسانو یې هرکلی وکړي او بیا دوی په یو لاریون کې د بلوچستان پوهنتون کوټې د ودانۍ و مختر راوستل سو. چیرې چې د لاریون و برخوالو ته ډاکټر مهرنګ بلوچ په خپل وینا کې وویل چې د اسلام آباد پولیسو د بلوچستان د ښځو د سرو څخه پړونان کش کړي او پر دوی تشدد کړی دی. د نوموړي په خبره چې بلوچ ښځې به کله هم د اسلام آباد د پولیسو رویه ویره نه کړي او نه به هغه لادرک کسان هیر کړي څوک چې د دې په خبره د ریاست په زندانو کې د اذیت ډک ژوند تیروي. موږ ته په لومړی ورځ معلومه وه چې د اسلام آباد څخه موږ ته انصاف په لاس نه راځي او په راتلونکي کې موږ ته د اسلام آباد څخه څه هیله کور په کار نه دی. میرمن مهرنګ بلوچ زیاته کړه چې ځینې سرکاري سرداران د دروغو ادعا کوي چې د بلوچ یکجهتي لخوا د اسلام آباد پر لټ د خبرو د لارې ختم کړی دی. د نوموړي په خبره چې موږ د هیچا پر ویلو پر لټ نه دی ختم کړی او نه به د چا پر ویلو احتجاج ختم کړو. میرمن مهرنګ بلوچ زیاته کړه چې د جنوري په 18مه نیټه به د کوټې د سریاب په شاروانی لوبغاله کې جلسه کوي. په هغه کې به د لادرک بلوچستانو د مندلو په اړه د راتلونکي تګلارې اعلان وکړي. په دې اړه مشکله په کوټې کې د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې د مشر حبیب طاهر اډوکیټ سره تماس ونیوي. نو هغه و مشال ډیډو ته وویل چې د لادرک کسانو په اړه د کمیشن ښکاره دریځ دا دی چې کوم خلک لادرک کیږي نو دا یو غیر قانوني عمل دی.
د چار سی پی ډیر وخت سره دا وایي چې دغه باندې یو خصوصي قانون سازي وسی او دا عمل دی دا باید کې غیر قانوني عمل ډیکلیئر شي. سو وخت مخکې سرکار اخیسته چې قانون سازی کوي بیا بل جوړ سو هغه بل بیا سنټ کې ورکسو. موږ ډیماند د غدش باید کې دا قانون سازی وسی یو غیر قانوني عمل ډیکلیئر شي. هر څو کسان چې لادرک کوي هغه فورن سټیټ باید کې ریلیز کی او هغه خلاف کې کیسز تا اف آی آر لوچ کی کاروایا نو کی.
خود دې څخه لمخه د جنوري په 15مه نیټه په کوټه کې وي خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی او ایران ته په اشاره کولو سره وویل چې په یو بارني هیواد کې د لادرک کسانو مرګ د این جی اوز او ایجنټانو دکانونه بند کړل. لیکن د بده مرغه ځینې نړیوالو ادارو د ترګرو په اړه یو اړخیز رپورټونه خپاره کړي دي. د نوموړي په وینا چې ځینې سیاستوالانو په اسلام آباد کې د ښځو د احتجاج په انتخاباتو کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره د کارونې هڅه کړې، کوم چې د ده په خبره د ناکامۍ سره مخ شوې ده. نگران صوبای وزیر زیاته کړه چې د پاکستان مرکزی حکومت ډاکټر میرنګ بلوچ په مشرتابه کې د لانګ مارچ پر مهال هر ډول اسانتیاوې ورکړې وې، خو د ده په خبره چې د لانګ مارچ او د پرله د زیاتره برخوالو تړاو د بلوچ وسلوالو ډلو لکه بی ایل ای او بی ایل ایف سره دی، نو پر دې څوک سترګې نسی پټولی.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمه د فبروري تر شپږمه د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور الیکشن لړم.
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پراته کې
ده. ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې.
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو. انتخاباتو یو رپورټ سره د خیبر ضلع کې ځینې مدني فعالانو او ځوانانو پانی دو ووټلو یعنی اوبه راکړی او ووټ واخلی په نوم کمپاین پیل کړی دی. فعالان او ځوانان وایي چې دوی په دې طریقه باندې هغو امیدوارانو ته خپل غږ او غوښتنې ورسول غواړي چې د فبروري اتمې نیټې عامو انتخاباتو لپاره حجره په حجره ګرځي او ووټ غواړي. د خیبر ضلع د پارلمان پخوانو غړو په بیا بیا ادعاوې کړي چې دوی په خپل وخت کې په دې ضلع کې ډېرې پرمختیایي چارې ترسره کړې دي او د اوبو لوی منصوبې شلمان واټر سپلای سکیم فیزیبلټی رپورټ مکمل کړه او په صوبه کې د اقتصادي بحران له وجې پرې کار مکمل نشو. نو تفصیل فرحات شینوار راکوي.
په خیبر ضلع کې ځنې مدني فعالانو پانی دو ووټ لو یعنی براکړی او ووټ واخلی نارې سره یو کمپاین شروع کړی. د دې کمپاین مشر اختر علي شینوار وایي چې غواړي په دې لار په خلکو کې پوهه پیدا کړي او امیدوارانو ته خپل غوښتنې په موثره طریقه ور وړاندې کړي.
اوس یې کنا خلکو خپل خپل وال چاکین شروع کړای، هر سړی خپل اجره باندې لیکي چې پانی دو اوټلو، بجلی دو اوټلو، تعلیم دو اوټلو. نو دا مهم ان شاء الله شروع دی او دا به مونږ چې دی کنا د الیکشن نه پس به ان شاء الله جاری او تاسو به ګورم. الحمدلله دا ځوانان موږ سره دي، کله یو ځین غاګ روزي کله بل ځین غاګ روزي.
د لنډی کوتل یو ځوان نظر حسین پردی وای چې دوی د سیمه محرومایو ته په کتو سره په دې کمپاین کې برخه واخیسته.
اول جنډا مار اوړه، اول هغه کار راوړه چې د مو د وسنه بهاري آیا د مونږ د مسایل حل کو چې مونږ په کراچۍ کې کار کوو، کپلاور کې کار کوو، مونږ چې کور لرینګ راو کو مونږ ته دی چې په خور له مریض وړم لیا کو بو ګورې مونږ زنانه چې لوړی شي او ډاکټر لیبوز یی چې وزن په موړه. نو مونږ په ورور ټریلې نه چلو، نه په ورور مولونه کوزو په ترخوم کې د وزن چې شې 35 لیټر پیپای په سر خستی او 1 کیلومتر مزل د په پیادل کې ټول ته مسایل خډیر دي خو خور نشي وختل ته اجتماعي کار نه دی کړی. کته هغه کار کړی و نن بزن راو چاته دی، ما بخپل تعلیم کړی، ما خپل مزدوری کړه، نن چې زره وتلې مې دغه خلکو سره پیندغه خبره را وتلې چې وټ هغه خلکو لور کو چې انصاف پچا کی پچا کی مونږ له کار راوړی شي کغه مونږ له اسپاټل جوړل شي.
د خیبر یو مشر الیاس شینواری هم را سره خپل تاثرات شریک کړل.
نو مهرباني وکړئ چې داسې ډور ټو ډور ګرځي نو دغه خلکو د کوم استونزې چې د غربت په دغه باندې لګ رحم وکړي او دا کار وکړی چې دا بجلی کم از کم دا څلور گھنٹې دا شیڈول بدل کړی چې ورځ ته شي او شپې می خیر دی خو ورځ می چې د خلکو ضرورتونه په پوره کړي او لږ ټایم کې زیاتوالی وکړی، تاسو وس دسترسی ارز تملاس رسی او دغه وخت د غریب خلکو باندې رحم وکړی.
خیبر ضلع نه په 2013 کې منتخب شو. د پارلمان غړو په بیا بیا ویلي چې دوی په خپلو حلقو کې یو شمیر پرمختیایي کارونه ترسره کړي او د شلمان واټر سپلای سکیم په نوم اوبو په منصوبې په تیر حکومت کې فیزیبلټی رپورټ مکمل کړی و، خو په خیبر پختونخوا صوبه کې د فنډونو د نشتوالي له امله پرې کار پاتې شو. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې په ملک کې د نوې مردم شمارې نه پس د آبادۍ په تناسب دا ځل خیبر ضلع ته د کمی اسمبلۍ یوازې یوه څوکۍ ورکړل شوې او یوه ترې بیرته اخیستل شوې او د صوبایي اسمبلۍ درې څوکۍ یې په خپل ځای ساتل شوې. یعنی خیبر کې به کمی اسمبلۍ په اوویشتمه حلقه او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ لپاره به له دغې ضلع نه په یو کم اویا اویا او یو اویا حلقو باندې انتخابات ترسره کیږي. دا مهال په خیبر ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان ډلې، پاکستان تحریک انصاف ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامی 2023 فبروری 8 نیټې عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال راډیو.
په کراچۍ ښار کې د شخصي پرنټنګ پریس یا چاپخانې مالکان داوه کوي چې پولیسو او ځایي انتظامی پرې بندیز لګولی چې د تحریک انصاف ګوند پوسټرونه به نه چاپ کوي او پمفلیټ به هم نه چاپ کوي. ځینو مالکانو د نوم نه ښودلو په شرط مشال اډیو ته ویل چې پولیس ته دوی په چاپخانو لټون کوي، هلته ورځي او دا خبره باوري کول غواړي چې د عمران خان پوسټرونه خو نه دي چاپ کړي. یادګون هم دغه دعوه کوي چې پولیس او انتظامی کمپاین ته نه پرېږدي. بلخوا د ټاکنو کمیشن او د سند صوبې نگران اعلی وزیر دغه تورونه رد کړي دي. دوی وایي ټولو ګوندونو ته انتخاباتي کمپاین لپاره یو شان موقع ورکوي. نو تفصیل له کراچۍ نه د مشال اډیو خبریال نیاز علي په دې رپورټ کې راکوي.
د کراچۍ په صدر سیمه کې د ځنی پرنټینګ پریس مالکانو د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي د سیمې پولیس او ځلې انتظامیا چارواکي ورته په کلکه ویلي دي چې دا ډول پوسټر او پمپلیټونه چاپ کولو نه دي ډډه وکړي. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځنی مشران او بیا هغه کاندیدان چې په راتلونکي ټول ټاکنو کې په آزاد حیثیت برخه اخلي هم تور پوری کړی دی چې پولیس او ځایی انتظامیا په ښار کې دوی الیکشن کمپاین ته نه پرېږدي او د دوی په وینا چې پولیس او ځایی انتظامیا د ښار په بیلابیلو سیمو کې د دوی پوسټر او بینری هم راکوزی کړی دي. د کراچۍ ښار د ختیځ ضلع د پی ټی آی مشر امیر حمزه د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته ویل پسند صبح کې او په ځانګړي توګه کراچۍ ښار کې د دوی سره د انتظامیا لخوا ناروا چلن روان دي
چې موږ سره پسند بالخصوص کراچۍ کې ډېر ظلم شروع دی. موږ چې کوم ایجنډه اور انتخابی بینر پینفلیکس کم لگو لی اخبل اغه چې موږ سهار را پاسو اغه نه معلوم خلکو کو ذکرې وی اور دا غین علاوه څومره چې په کراچۍ کې پرنټینګ پریس تی کم چې د سیاسي جماعتونو د پاره پینفلیکس بینر ساين بورډز وغیرہ جوړي نو اغه ته سټریکټلی انسټرکشنز دی چې تاسو د پاکستان تحریک انصاف ساين بورډونه دا هغه کوم ایجنډا چې دا لداغو بینر دی دا نه جوړوي. دا غین علاوه د عمران خان په فوټو باندې شدید تحفظات دي.
امیر حمزاد الیکشن کمیشن او نگران حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو په څیر دوی ته هم د الیکشن کمپاین کولو او د کاندیدانو بینری او پوسټری جوړولو او لګولو اجازه ورکړي شي. بلخوا د کراچۍ د قومي اسمبلی حلقې 201 سلیخنا کاندید او د پی ټی آی د سنې اسمبلی پخوانی غړي خرم شیرزمان بیا د جنوري په 24مه الیکشن کمیشن د سن صوبې مشرتا یو لیک هم استولې دي. په یاد خط کې ویلي دي چې په سن کې د ټول ټاکنو کمیشن لارښوونې نامل کیږي. خرم شیرزمان په خط کې د زنو پیښو ذکر هم کړي او الیکشن کمیشن نه د نوټس اغستو اوختنه کړې ده. بلخوا د سن صوبې الیکشن کمیشن مشر شریف الله بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې د تحریک انصاف دا تورونه رد کړي او ویلي صوبه کې ټول سیاسي مذهبي ګوندونو او آزاد کاندیدانو ته د سیاسي حل زلو لپاره یو شان موقع ورکول کیږي او د ټولو کاندیدانو لپاره یو شان لارخوینی شوې دي. هیڅ څوک ترې سرغړونه نشي کولای. په کراچۍ کې خبريال نعمت خان بیا وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د پی ټی آی کاندیدان د اسټابلیشمنت د فشار لاندې دي او په کراچۍ کې د دوی پوسټري بینري چاپ کولو ته نه پرې خودل او بیا د لارو کوڅونه لري کول هم دغه فشار برخه ده.
خو نو دا د نورو پارتونو سره خو نه کیږي، صرف تحریک انصاف یو داسې ګوند دی چې دا غي سره وانه ده، دا وګړو لپاره بالکل دا وس پټه خبره نه ده، بالکل یو دا اوپن سیکرټ دی چې د تحریک انصاف د لپاره چې کوم خوتونه دي کوم چې فیصله کړی ده چې عمران خان او دغه پارټي به اوس دغه کې نه وي. په هر طریقه سره کوم د پاکستان اسټابلیشمنت چې دی هغه د تحریک انصاف په دې الیکشن کې د نه ګټلو لپاره هڅه کوي او دا روان دي.
بلخوا د سند صوبې نگران اعلی وزیر جسټس ریټایر مقبول باقر د جنوري په 15مه په کراچۍ کې د یو خبری غونډې په محل د یو پښتني په جواب کې وویل چې دوی ته هیڅ شکایت نه درغلي چې پولیسو یا د سند حکومتي چارواکو د تحریک انصاف کاندیدان انتخابي کمپاین ته نه پریږدي او یا د هغو پوسټرې د لارو کوسونه لری کړی دي.
هدایت کیږي تمام پولیس اهلکارون کو اور دیگر
دیوای مونږ پولو پولیسو سپایانو او نورو چارواکو ته دا لارښوونه کړې دي چې دوی به په الیکشن کې الوړان دي په سیاسي توګه د چا هم لاتړ نه کوي، دوی به په مکمل توګه غیر سیاسي وي. د پی ټی آی د شکایتونو په اړه به زه ووایم چې مونږ ته هیڅ شکایت نه دی راغلی او که بیا هم وي نو زه به دعوی سره وایم چې د سند حکومت هیڅ څوک به هم په دې کې ملوث نه وي. د ټاکنو کمیشن لخوا ټاکلې شوې ده چې د 2024 کال د فروری په 8مه په پاکستان کې عام انتخابات کیږي. په پاکستان کې انتخاباتي کمیشن هر ګوند او آزادو امیدوارو ته انتخابي نخې ورکړې دي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان په آزاد حیثیت سره په دې ټاکنو کې برخه اخلي، ولې چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14مه د الیکشن کمیشن په حق کې فیصله وکړه او د تحریک انصاف نه د بیټ نخا بیرته واخیسته. لدی وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن د دسمبر په 22مه ویلي وو چې د تحریک انصاف ګوند داخلي انتخابات د قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخا نه ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
بیا هم د انتخاباتو په اړه رپورټ. په پاکستان کې د 8 فروری انتخاباتو لپاره کمپاین په ترڅ کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران وایي د آزادو کاندیدانو په ملاتړ په مرکز او صوبایي حکومتونو په مرکز او صوبو کې به حکومتونه جوړوي. د لویو سیاسي ګوندونو مشرانو دا څرګندونې پر داسې مهال کړې چې په عام انتخاباتو کې له 1,00,000 زیات آزاد کاندیدان په میدان کې دي. په دې کې زیاتره د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان دي چې ورته د انتخاباتي نخا بیټ نه دی ورکړل شوی، ځکه په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي. د سیاسي چارو شننونکي د آزادو کاندیدانو رول ته څنګه ګوري؟ غلام غوثي تفصیل دراوروي.
په آزاد توګه د بریا ترلاسه کوونکو امیدوارانو د لارې په مرکز کې د حکومت جوړولو خبره د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری کړی ده او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریانز مشر پرویز خټک د خپلې پارټۍ په انتخابي جلسو کې په خیبر پښتونخوا کې د آزادو امیدوارانو په ملاتړ د صوبایي حکومت جوړولو هوډ څرګند کړی دی او د پاکستان مسلم لیگ نون لوړپوړو سیاستوالو هم په بیا بیا د دې هوډ څرګند کړی چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف به د هیواد راروان وزیر اعظم وي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د رایټرز خبری ایجنسی سره په مرکه کې چې د جنوري په 23مه نیټه خبره شوې ده ویلي دي چې د بلکوم ګوند سره د اتحاد په ځای به هغه دې ته ترجیح ورکوي چې د آزادو ګټونکو امیدوارانو په مرسته په مرکز کې یو اتحادي حکومت جوړ کړي. شینون کې وایي دا ځل چې د روانو انتخاباتو لپاره پاکستان تحریک انصاف ته خپل زړه انتخابي نخ نه د ورکړې شوی او په پاکستان کې دا وی ټول امیدواران په آزاد حیثیت ولاړ دي، نو دا ځل ډیر امکان دی چې د پاکستان په سیاست کې مقتدر قوتونه زیاته لاسوهنه وکړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي
زه خدا وم چې بالکل پولیټیکل انجینیرینګ او پولیټیکل مینیپولیشن دا شروع دی د ریاستی ادارو له طرفه او زکه پرویز خټک او محمود خان وای چې موږ به وزیر اعلی ګان او وپاکی وزیران یو هم دغه شان کتا شو ګورو نو جانګیر ترین وای دغه شان په پنجاب کې نواز شریف او دلته کې کتا شو ګورو نو موږ په دې خیبر پختونخوا کې د پرویز خټک او د محمود خان نه علاوه دلته کې ځینې مذهبي ګوندونه چې هغه د ریاستی ادارو سره ډیر ښه تعلق لري هغه هم ډیر روان دي هغه په کمپین کې ډیر روان دي او دغه شان هغه شروع دي نو زمونږ خدا خیال دی چې دا بلاول بټو زرداری کوم خبره کوي کنه دا ټول صحیح دي دا مینیپولیشن روان دی د ریاستی ادارو کوشش ته چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې د خپل خوخي حکومت جوړ کړي
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم ډیپارټمنټ استاد ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل چې په زیاته شمیره کې د پاکستان تحریک انصاف آزادو امیدوارانو ته په کتو سره هغه په دې نظر دی چې را روان عام انتخابات به شفاف نه وي او دا محل په سیاست
اوریدونکو د وخت له کمبود له وجې دا رپورټ تاسو پوره وانه اوریدل شو په د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو او بیا به نورو رپورټونو ته ادامه ورکړو د خیبر پختونخوا د بانو په جانخیلو کې ځایي مشرانو او فعالانو له حکومت غوښتنه دي چې هلته د نامنۍ مخاوني سي د غونډې ګډونوالو پرنوویل چې په سیمه کې نامنۍ موجوده ده هدفي او بمی بریدونه هم کیږي او په بیا بیا د جرګو احتجاجونو لارې د امنیت غوښتنه کړې چې حکومتي چارواکو پر ژمنو سربیره نه ده پوره کړې حکومت د جانخیلو د تازه غونډې په اړه څه نه دی ویلي خو د بنو انتظامي ولته د پوځ دوه چارواکو د نوم نه خودلو شرط مشال لري ته ویل چې پولیس او پوز وخت په وخت امنیت د ټینګښ لپاره کار کوي د لادرک بلوسانو د خپلوانو تنظیم بلوس یک جتی کمیټې اعلان کړي چې سبا یعنی د جنوري په 20مه په کوټه کې جلسه کوي د دغه کمیټې مشر ډاکټر مہرنګ بلوچ پرون ویلي چې په اسلام آباد کې د پرلط پر محل ورسره پولیسو ناسمه رویه خپل کړي و بلوچ یک جتی کمیټې په اسلام آباد کې تر یوې میاشتې پورې احتجاجي پرلط وهلې او حکومت د ورکو بلوسانو د موندلو غوښتنه کوله د اسلام آباد پولیسو د بلوس پرلطوارو لخوا د تشدد او ناروا چلند تورونه رد کړي دي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ټي ټي پی شتون رد کړ د طالبانو د حکومت له چارواکي وایي تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې کوم ځای نه لري او داعش هم د بشریت ته دښمن په توګه ځپل شوی دی پاکستان په وار وار پر افغانستان واکمن طالبان تورن کړي چې تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد چې په خبره د افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي طالبان دا تورونه ردوي او د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمې نن پریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو لقبل به د اسرائیل په وړاندې د نسل وژنې تورونه لري نکړي دغه محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه خپل ابتدایي حکم کې کړې ده اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی او په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دینو کول شي را سره پاتې شي د ملګرو ملتونو د عدالت نړیواله محکمې نن جمعې پر سپریکړه وکړه چې په غزه کې د روانو پوځي عملیاتو لقبل به د اسرائیل په وړاندې د نسل وژنې تورونه لري نکړي دغه محکمې دا پریکړه د نړۍ تر ټولو خونړۍ شخړې په اړه په خپل ابتدایي حکم کې کړې ده دغه محکمې اسرائیل ته امر کړی چې په غزه کې د نسل وژنې د مالو د مخنیوي لپاره د خپل توان په حد کې ټول اقدامات وکړي په ابتدایي حکم کې ویل شوی چې اسرائیل باید ډاډ ورکړي چې ځواکونه نسل وژنه نه کوي او د بشري وضعیت ته بهتري لپاره کوټلې ګامونه اخلي په حکم کې ویل شوی چې اسرائیل باید په یو میاشت کې دننه محکمې ته د دغه حکم د عملي کولو په باب راپور ورکړي د عدالت نړیواله محکمې د ابتدایي حکم د جنوبي افریقا د قانوني شکایت په رڼا کې صدر کړی دی جنوبي افریقا په خپل شکایت کې د عدالت نړیواله محکمې غوښتي او چې ل اسرائیل غواړي چې په غزه کې خپل عملیات ودروي دغه ابتدایي حکم د ولسو قاضیانو لخوا صادر شو محکمه ویلي چې پر اسرائیل لګیدل تورونه به پر ځای وي په غزه کې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات وروسته لاغي پیل شول چې لومړی تونلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر ومه په اسرائیلو حمله وکړه لکتر لګه 1200 کسان ووژل او 260 نور یرغمل کړل د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې ډلې حماس په یو امریکا او اروپای ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې د عدالت نړیواله محکمه د خپل حکمونو د عملي کولو لپاره لږ صلاحیت لري او نننۍ ابتدایي حکم د جنوبي افریقا د قانوني شکایت په رڼا کې صدرېږي. د عدالت په نړیواله محکمه یا آی سی جی کې جنوبي افریقا په خپل قانوني شکایت کې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په ډله ییزه وژنه تورن کړ او له دغې محکمې وغوښتل چې اسرائیل د تاړ کړي سو سمدلاسه په غزه کې خپل پوځي عملیات ودروي. د جنوبي افریقا د قانوني شکایت تر درج یوه ورځ وروسته اسرائیل خپل دفاعي وړاندې کړه او لګیدلې تورونه رد کړل. ویل شوي چې د فلسطین یو هیئت هم نن په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې په جلسه کې برخه درلوده. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د جنوب په خان یونس او نورو کلابندو شو سیمو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه په نړیواله سطح اندېښنې خول شوې دي. د فرانسې خبری اژانس په ویډیوي تصاویرو کې ښکاري چې په سلګونو فلسطینیان د هغې لارې په شاوخوا کې ولاړ دي چې غزې ته بشري مرستې لګوي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې پرون یعنی پنجشنبه د غزې په شاوخوا کې 40 کسان وژل شوي او 150 نور ټپیان شوي چې هلته د مرستو ترلاسه کولو لپاره منتظر وو. دغه وزارت نن جمعې په ورځ ویلي د اکتوبر له 8 په روانه جګړه کې 6,380 کسان وژل شوي او تر 6,400 زیات نور ټپیان شوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. لیوی دمی روستا با یو بل ریپورت تا ورزو او پا دینی مایی که هم دا انتخاباتو پارا هم از این ریپورتونا را سردی، نو دا انتخاباتو لدی اعلان روستا با ریپورتونا تا ادامه ورکو. هم تمہارے ساتھ ہیں انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور سره الیکشن لړاوم.
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته
کړه. او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې.
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو. دا مشال رادیو ته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د میلیونونو هغو افغانانو پر وضعیت اندېښنه او خدا چې په افغانستان کې نن سبا د خوړو لکموالي سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دې ادارې یو چارواکي مشال رادیو ته ویل د خوړو نړیوال پروګرام په روانو شپږو میاشتو د خپل فعالیتونو د دوام لپاره 28 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. د مرستندوی بنسټونو په خبره په افغانستان کې تر 29 میلیونو ډیر کسان د محل بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې ژمی دی او بېوزلي کسان وایي چې د غذایي مرستو په ویش کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي. نور تفصیل د صالح محمد صالح په رپورټ کې.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي ک څه هم د بشري مرستو لاله په افغانستان کې د وی انساني غمیزې مخه نیول سوې ده، خو د بودیجې د کموالي له کبله ټولو اړو کسانو ته د مرستو رسول ستونزمن سوې دي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مسؤل فیلیپ کراف ازادي راډیو ته ویل چې د خوړو نړیوال پروګرام هر سوچې په 2023 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 10 میلیونه کسانو ته د اسرائیلي مرستو لړۍ بند کړي او له کبله یې سلګونه زره ښځې او ماشومان له خطر سره مخامخ سي. هغه زیاته کړه
At this moment, one in three
دا محل په افغانستان کې په هرو درو کسانو کې یو تن نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي. دا محل هر ولایت له بحران او یا هم د خوړو د کمښت له لوړې کچې سره مخامخ دي. زیات کورنۍ په ډیرو سختیو کې ژوند کوي. دوی له بد اقتصادي وضعیت د وزګارتیا له لوړې سطحې سره مخامخ دي او له ناچارۍ د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوي او له خپلو وروستیو سرچینو کار اخلي.
پاپنسن کې د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دغه چارواکي ویل چې لیوه کال راهیسې د بودیجې د کموالي له کبله اوس یوازې کولای شي چې له تر ټولو نهیلو کورنۍ سره د خوړو مرستې وکړي. فیلیپ کراف زیاته کړه چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په جنوري میاشت کې 2 میلیونو کسانو ته د خوړو مرستې او د تغذیه استراري مرستې برابرې کړي، حال دا چې د دیش میر دوه برابر زیات کسان مرستو ته اړ دي. هغه زیاته کړه چې پر روانو شپږو میاشتو کې د خپل فعالیتونو د دوام لپاره څه باندې 1.8 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا ده. په همدې حال کې په افغانستان کې اړ کسان له مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره په مستقیم ډول خپلې مرستې شریکې کړي. د ننګرهار د مولوي خالص فامیلیو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته وویل
دلته چې دا کم مواد ویشل کیږي دغه د ناکې مشر سر روان وي ملک هغه کسان لیکي چې د ملک خپل وی دوستانی وی یا انجینر ور سره هغه دی برابر دی د انجینر په شناخته باندې هغه کسان ورکوي نور دو اچا ته دا مواد نه ورکوي دغلته بې سرپرسته کورنۍ پاتې دي دغلته د حیحت راشي دا دې وګوري دغسې خلک پکې شته په والله چې بېګا تارین دي خو داسې بعضې ملکان چې هغه پکې خپل لیکي یا ما غو ټول پکې همدغه خپل دي او نور خلک په دې کې نه نه اچوي ټولې پکې خپل اچولی دي دغه خوارو غریب خلک همداسې پاتې دي.
دغه راز یو بل اوریدونکی وایي
د مرستیا پورې علا چې شیرو رادارې زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي تلسیمیا ورته وي او په خپل ځاني مریض او د کار روزګار درک مې نشته دی او دا دومره مرستندوی ادارې دي دا 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 د وړو کارډونه ورکوي دا ښه دي بد دي دا مونږ ته نه ملاویږي نه چاره کړي دي راته او نه زما کور لیدلی او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره.
له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغانانو ډله ییز اخراج په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګري ملتونو ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان 13 میلادي میاشت په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب له اندېښنو سره ویلي و چې په دغه هیواد کې خلک د ژمي تیرولو لپاره کافي امکانات نه لري.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګر
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلورنی مو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
اوس هم له مردانه یو رپورټ لرو. د جنوري په 22مه د مردان ضلع انتظامی د ګاډو او اډو مالکانو ته ویلي چې د ښار لمنځه دی د اډه بل ځای ته ولیکتوي او د کومې پر ضد چې د ګاډو مالکانو او د اډو مالکانو هړتال پیل کړی دی. دوی وایي د حکومت لخوا چې کومه اډه ټاکل شوې ده هغه تقریبا 10 کیلومتره له ښاره په وتلې سیمه کې ده، هلته نه سپرلی رسېدی شي او نه ګاډو والا ته واره کوي، نو د حکومت د پرېکړې پر ضد دوی هلته هړتال پیل کړی دی. ګاډي درولې دي او د خلکو دپاره یو لوی سرخوږی جوړه کړې ده. عظمت علي شاه پر دې موضوع رپورټ لري.
دا مردان د سورلو د گاډو او د اډې مالکانو په خار کې احتجاجن ټولې اډې تړلې دي. دا په داسې حال چې د مردان ضلع انتظامی د سورلو د گاډو او د اډو مالکانو ته امر کړی چې د سورلو د گاډو اډې دي د مردان خار نه بهر منتقل کړي. د اډو د مالکانو په وینا چې ضلع انتظامی ورته په نوې اډه کې هیڅ آسانتیاوې نه دي ورکړې. دا مردان افریدو اډې یو کارکونکو علی خان مشال ریډیو ته وویل
اس سہولیات نشتا، مکینک نشتا، واشروم نشتا، د زنانو د نارینو انتظارګاه مون سره نشتا، موبایل مثال طور کې کارت یا سنور صدا سه نغم مون سره نشتا. دلته هر یو شی سہولت مون تډیر زیات دی. دلته را شپې د خبره چې په یو بجه باندې ګاډی راشي نو شکر دی په سره کې را سره شپو کی په انتظارګاه کې را سره پریوزی
مردان د صوبی دویم غټ خار دی چې ورسره اکثریت خارونه تړدی کیږي او هم لدی وجه ورته د نورو صوبو او ضلعو سورلی راځي او لدی ځایا نورو خارونو یا صوبو ته ځي. په مردان اډه کې یو سورلی لیکت خان چې د مردان نه چترال تتلو مشال ریډیو ته وویل چې د اډو د بندېدو له وجې کوم ګاډي له بهره سورلی اوچتوي هغوی کرایانی سیوا اخلي.
دا خو د دې مردار خلک دي، څوک په دیر ته ځي، څوک په چترال ته ځي، څوک په پیښور ته ځي، څوک په بونیر ته ځي، دا د ټول مردان خلکو ته تکلیف دی. یو سړی د اوتی نه را روان شي، یا د پور اوتی نه، یا د هغه معیارونه، یا د تورونه راشي، او دې اډې ته راشي، دې اډې نه بیا بل اډې ته ځي، د ده خو ټول وخت ضایع شي. دې خو په ټایم نه رسي، دې خو نه جاب ته په ټایم رسي، د خپل روزګار ته په ټایم باندې رسېدی شي، چې هغه ډېره لرې ده، هغې ته د خلکو تګ نه کېږي.
دا مردان په افریدو اډه کې د پینډه گاډي چلوونکي جمیل خان مشال رډیو ته ویل چې نوې اډه د خار نه 9 کیلومتره لرې ده، چې لوج ورته د سورلو ورته کم دی.
او اډې چې ختم شي ضرور نو خو تکلیف کې شي، یو لکه سره سړې درو غوي، سورلو ته مشکلات ته مونږ ته مشکلات ته، بس دا چې بار ټریفیک والے پر خدل نه کوي، دلته اډې بندې دي، نم پری دي نو چې نم پری دي ډېر مجبور یو، لکه مونږ د خو پریوزي چې مونږ د خو په 200 چمتار کې نه کومته په 400 کې مونږ زره هو گاډي خو عوامو ته نه پریوزي، دی به 7-8 کیلومتر بدی سي، نو لازمی خبره ده چې تکلیف شو.
دا اډې مالکانو د ستونزو په اړه ضلع انتظامیه وایي چې مردان کې وړې او غټې د لسو زیاتې اډې دي، نو په نوې اډه کې به ټولې اډې یوځای شي، او په نوې اډه کې به د گاډو مالکانو ته ټولې اسانتیاوې ورکوي. دا مردان ضلع انتظامیه وایي چې ټولو اډو مالکانو ته د جنوري د 28 پورې نوې اډې ته د منتقلې ویلې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
پروند د وامي نېشنل ګوند د بنسټي خودونکو د پښتنو د سیمې د ستر سیاستوال خان عبدالولي خان تلسم تلینو. ولی خان په 1910 کال کې زیږیدلی و چې عملی سیاست یې 1920 کې د دې نارې سره پیل کړی و چې انګریزان دې له هندوستانه اوسي. نوموړي په سیاسي مبارزې کې څو وارې زندانې شوی هم. له ولی خان سره نږدې پاتې شوي ځینې سیاسي مشران وایي نوموړي د پښتنو په سیاست او جغرافیه باندې ډېر معلومات درلودل، او په نړیوال سیاست او تاریخ هم ډېره زیاته پوهه لرله. او تفصیل د شهنواز ترکزی په رپورټ کې.
هغه زمانه لاړې چې خلکو په جنگونو ملکونه پته کول، په جنگونو کار لیکي، دغه افغانستان ته وګوري.
دغه خبرې د عبدالولی خان دی. په 1989 کال کې د محمد قبیلې یوې غونډې ته د وینا په مهال زیاته کړې وه، قابض قوتونو د پښتنو په وطن د بیلتون کرخې راخ کړې، خو دا هم ویلو پښتانه باید د خپلو شریکو ګټو لپاره یو موټی شي. نن د جنوري په 16 د عوامي نېشنل پارټي بانی ولی خان اتلسم تلین دی. نوموړی په 1911 کال کې د جنوري په 11 په 400 کې د خدای خدمتګارو د مشر عبدالغفار خان چې ورته بادشاه خان هم ویل شي په کور کې پیدا شو. یو ورور یې مشر چې په ډاکټر خان صاحب یادیږي، او یو تر کشر چې هغه فلسفي شاعر عبدالغنی خان یا غنی خان و. ولی خان په 1924 کال کې عملی سیاست شروع کړو. د نوموړي سره نږدې پاتې شوی سیاستوال او د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک د ولی خان په سیاسي ژوند مشال رډو ته وویل. ولی خان نه یوازې د پاکستان دننه بلکې د نړیوال سیاست هم ډیر خبر وو، او پښتانه د علاقي سیاست ترڅنګ د هر خطر او مشکل خبر کړی وو.
د قومي حقوقو، د جمهوري حقوقو د مبارزه وکړه، او دلته کې خدا مبارزه آسان کار نه وو. دلته جدادونه زبا، دلته کور داسې په بد حال، موږ حیدرآباد جیل کې اوسه ورسره وخت تیر کړو، او ډیر یعنی د نمبر څه زده کړیو، او دې ډیر یعنی یو قسم ته بصیرت لرون کې سړی وو. مازغو نظر چې لګي کنه بصیرت لري، چې دا اوس چې موږ په ډیرو خبرو باندې پوه شو یو، دا د کتابونو برکت دی چې دا تقسیم باندې یو کتاب نکلی دی، اختیار اختیار دی. بیا پاچا هر خدای خدمتګاری چې دا دی باندې څو جلد کې کتاب نکلی دی، نو هغه له وایي یو کس لیکوال لیکلو کارونه هم کړی دي، او زما یقین دی چې ځوانانو ته پکار دی چې د هغوی ژوند نه ځان خبر کړي.
کال 1903 کې ولی خان د هغه وخت د انګریزانو لخوا د جوړ شوی اف سی آر قانون د لاندې په اول وار بندي شو. دی په دیني ولو چې دوی د هند ملي کانګرس سره په شریکه په انګریزانو غږ وکړ هندوستان پرېږدي. هغه وخت په 1903 کې د اگست په 14 پاکستان جوړ شو. یو کال پس ولی خان بیا گرفتار شو. دی جیل کې چې مشره خزای چې د اسفندیار ولی خان مور و مړه شو. ولی خان په 1953 کال کې د جیل راخلاص شو. 1955 کال کې نېشنل عوامي پارټي کې شمولیت کړو. دغه پارټي د قام پرسته ګوندونو د مشرانو په ګډون جوړ شو و چې پکې د موجوده پاکستان او د هغه وخت مشرقي پاکستان چې اوس ورته بنگلاديش وای سیاسي مشران هم پکې شامل وو. 1950 کال کې چې په خوانی پوزي مشر ایوب خان مارشل الله ولګوله د دغه ګوند په شمول ټول سیاسي ډلو باندې بندیز ولګید. ولی خان او ځینې نور سیاسي مشران بندیخانو کې واچول شو او په سیاست مکمله پابندي هم ولګول شو. په 1920 کال کې چې دغه پوزي مشر ایوب خان صدارتي انتخابات کول، نو ولی خان د ایوب خان په مقابله کې د قائد اعظم محمد علي جناح د خور فاطمه جناح مرسته کړې وه، ځکه هغه د سیاسي او جمهوري نظام غوښتونکي وه. 1928 کې ولی خان د نېشنل عوامي پارټي مشر وټاکل شو. یو کال پس پوزي مشر ایوب خان سره ولیدل او ورنه وغوښته واک د جمهوري او سیاسي ډلو ته وسپاري، خو ایوب خان انکار وکړ او واک بل پوزي مشر یحیا خان ته حواله کړ. 1929 کال کې چې انتخابات شو، ولی خان د 400 نه د صوبای او د قومي اسمبلی څوکۍ وګټلې او د پاکستان چې د بنگلاديش ته جدا کېدو وروسته مارشله ختم شو. ولی خان د اینساز اسمبلی د اپوزیشن ډلو مشر وټاکل شو. 1933 کال کې د پاکستان اساسي قانون جوړ کړ چې ترننه د دوه مارشلګانو لګیدو وروسته هم عملی دی. د عوامي نېشنل ګوند د کلتور سیکرټری خادم حسین مشال رډیو ته وویل ولی خان نه یوازې یو سیاسي شخصیت و، بلکې یو ډیر ښه لیکوال هم و.
ولی خان هغه ژبه کې د پښتنو متلونه، د هغې ځایي حکمت، د هغې کیسه، د هغې ټپې، د هغې سندرې، نو تاسو به کتلی وي چې دا دی په خپل خبرو کې، په خپل ژوند کې دا ټول سیزونه دومره زیات هغه غلی وو چې کله به همداسې یو خبره راتله، نو یا به یو ټپه ویله یا به متل وی چې د خپل کلتور سره هم تړلې وو، خو دې سره سره د عالمی ادبیاتو او د عالمی سیاست د انګلستان او د امریکین راواله تر مشرقه پورې تر چین پورې په دې باندې خو عبور لري. افغانستان خو به داسې وو چې لکه بیخي په تلی کې پروت وو.
ولی خان یو وار بیا د پاکستان پیپلز ګوند د یو پخوانی گورنر حیات شیرپاو د وژنې په تور پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو په 1940 کال کې بندیوان کړو. د دوی ګوند نېشنل عوامي پارټي هم د بندیز دلان درا وسته. په 1948 کال کې په جولای کې ولی خان د عوامي نېشنل ګوند بنسټ کې خوت او د ای اولنۍ صدر مقرره شو. خبريال شمیم شاهد مشهد رډیو ته وویل ولی خان به تنقید ډیر خوښاو او که په میډیا به د هغه خلاف کوم خبر چاپ شو د وګڼله چې ګینه دی اوس په صحیح لار روان دی.
یو خبر باغ دا کوله چې زمونږ خپل میډیا نشته، د پښتنو په میډیا کې ډیر زیاتې کمزوري دي، او په دغه بنیاد باندې ماته یاد کی چې کله فرنټیر پوسټ شروع شو نو هغه په دې باندې ډیر زیات خوشاله څرګندونه کړې وه. بل هغه به همیشه تل یو بل خبر کوله چې کله مونږ د نوای وخت د طرف او د نیشن د طرف انټرویو لاړو، هغه به وی چې د نوای وخت ایډیټوریل زو ګورم نو ماته پته ولګي چې د ملتپال ګوندونو لار صحیح ده او که غلطه ده.
کال 2008 د جنوري شپږم وه چې د اوګدي ناروغي له امله ولی خان په روغتون کې ساور کړه او په بل ورځ 400 کې خاورته وسپارل شو. د ولی خان دوه زامن دي چې یو د عوامي نېشنل ګوند موجوده مشر اسفندیار ولی خان دی او بل سنگین ولی خان چې څو کال وړاندې د ناروغي له امله مړ شوی دی. شانواز ترغزه مشهد رادیو پیښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
په بلوچستان کې الیکشن کمیشن د خزو پر ځانګړو څوکیو د امیدوارانو فهرستونه جاری کړی دي. د بلوچستان څخه د قومي سملې په سلورو ځانګړو څوکیو 28 او د بلوچستان سملې په 11 څوکیو د درش پیت خزینه کاندیدانو کاغذونه منظور کړل شوی دي. بلخوا په ځانګړو څوکیو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو خزینه امیدوارانو ویل دي چې په صوبا کې د جنکو د تعلیم او صحت وضع ډیره خراب ده او دوی به د سملې لارې هڅه وکړي په صوبا کې د ښځو د تعلیم او صحت ستونزو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. نور حال د کوټې نه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان انتخابی کمیشن د بلوچستان څخه د کامی او صوبایي اسمبلی ځانګړو چوکیو باندې د شجنه امیدوارانو یا کاندیدانو لیستونه خپاره کړي دي. د کوم له مخې چې د کامی اسمبلی پر څلور چوکیانو د بیلابیلو سیاسي جماعتو لخوا 28 شجنه کاندیدانی و مخې ته راغلي دي. دا ډول د صوبایي اسمبلی پر ځانګړو سو یوولس چوکیانو دروش پېته شجنه کاندیدانی نومول شوي دي. د بلوچستان څخه د کامی او صوبایي اسمبلی پر ځانګړو سو زیاتره چوکیانو ولاړې ښځینه کاندیدانې وایي چې په صوبه کې د ښځو د تعلیم او سیاحت وضع ډېره لوېدلې ده او دوی به هڅه وکړي چې په دې څانګو کې زیات کار وکړي. دې اړه به غوږ شو د عوامي نېشنل ګوند و ښځینه کاندیدې سلیمه بیبی ته.
موږ به د پښتنو ښځو دپاره به زه انشاءالله دغه کوشش کوم چې زه د هغو پر حقوق باندې د هغو سره ډېرې د دوی مسلې حل کړم. د پښتنو ښځې خو ډېرې پاته را روانې دي، خو د هغه دپاره بزهر څه کول کوم. د دوی د تعلیم، د دوی د صحت، د دوی د هرې خوا د پار بزه پر کوشش کوم چې د دوی سره مرسته وکړي. د پښتنو ښځې په دغه بمخته راځي چې د نارینه و سره پر وژه په وژه د ریږي، د هغه په هر ځای راځي مخته. نو دا خو فرض دی چې د ښځو تم خپل اپرا حقوق ملاوس او مخته به دوی د هر معاشره د هر څه د پار به څه کولای شي. چې په تعلیم کې هم ډېرې پاته دي، اطرافو کې د دوی د تعلیم وسایل ډېر کم دي. نو باید چې د دوی د تعلیم د پاره، د دوی د صحت د پاره هر څه وسي. نو په بلوچستان کې خو دغه مسله د موږ سره ډیره روانه ده.
بل پلو ته د دې کاندیدانو د تربیه لپاره د یو غیر سرکاري تنظیم یا ادارې سنټر فار پیس اینڈ ډیولپمنټ یا سی پی ڈی تر سوري لاندې یو غونډه په کوټه کې وسوه. په کوم کې چې د کامی او صوبایي اسمبلی پر ځنګړو سو چوکیانو و ښځینه کاندیدانو ته د تربیه ورکولو انتظام شوی و. دې ترڅ کې د یا تنظیم پروګرام افسر فخرالدین راته وویل چې دوی د یوې ورځې په دې پروګرام کې و ښځینه کاندیدانو ته د انتخاباتو په اړه ټول معلومات ورکړي دي. د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي یا ګوند مرکزی سیکرټرې سایما بړی چې راته وویل چې په ټولنه کې د بدلون په خاطر د ښځو و مخ ته راتلل ډېر مهم دی.
ظاهر خبره زنانه سیاست تر اچ نغه پر زر چټانم راځي، هغه په جرنل سیټانو باندې هم راځي، هغه به خپل حقوق خبره هم په صحیح معنی باندې کولی شي. او بل دا خبره هم دلته وسله چې کوم سیاسي پارټیان شته هغه له پکار لري چې خپل په پارټیانو کې خپل په تنظیم کې او هغه زمیرونه ته زیاته ونډه ورکړي چې ګره ټولنه باندې ښه اثر پرېږدي. نورې زنانې چې هغه د پرمختګ لپاره هغه د لپاره لارې خلاصېدلې شي چې هغه مخترسي او سیاست وکړي. او بل لوی خبره دا ده په دې کې زنان ته ډېره حوصله ورکول شوه چې هغه به خپل په پارټي کې خپل حقوق لپاره خپل او دې لپاره یعنې مثلا زنانه په دا طریقه نه استعمال چې هغه یو شو پیستا په دې طریقه باندې هغه مخترسي چې هغه هرڅه کولی شي هغه کول غواړي.
او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی په خوانی غړی معصومه آیات وایي چې د ښځو د تعلیم او سیاحت په څنګ کې ډیر کال کولو ته اړتیا لیدل کیږي.
موږ خپل هغه حقوق راکړي چې زموږ بنیادی حقوق دي، هغه آیا که زموږ د صوبې پر لیول دي، کوم پر قومي لیول دي، پر دا لیول باندې دغه سينو موږ په دا کمپین کې سي دي. دومره دغه نور ټکو هر بنده چې دی خپل خپل د هلاکي کمپین کوي، هر بنده خورو لورځي کوم د دې بیسیک نیډز موږ د غټ غټ واده موږ نه کو چې زبتاته اکسترا زبتاته انفرادي کار درو کوم. تیر وخت کې موږ مشترکه کارونه کړو، هغه د ګردو په مخ کې د کسکولانو لو کسپتالو لو کروډو نو لو کډیم زول د سکولانو لو د بی اس پروګرام لو ان ټی اس لو د جلی په والا باندې ول د کورونی ژوند خو به لازمه خبره د شیز ور سمه خامخ دي کګیس دي کبجلی د کوبدي پردا باندې موږ خپل زنانو چې کوم مخصوص سټانو لو پر هغه باندې موږ به خې ډیر کار وکیس.
بل بل ته د انتخابي کمیشن لخوا په خور سوي لیست کې دا هم ویل سوي دي چې په بلوچستان اسمبلی کې د لژکوي د درو چوکیانو لپاره دروتیرس کاندیدان و مخترغلی دي کوم چې د بیلابیلو سیاسي جماعتو سره تړاو لري. د وینه ورده چې د فروری په 8 نیټه کې دونکو په عام انتخاباتو کې د بلوچستان تروپ 25 لک یو اویازره وټرام به خپل رائے کاروي، کوم چې 10 لک نارینه او 30 لک ښځې شامل دي.
اوریدونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره وو. په تلو تو کې د سید الله ګربست په واسه کې د خسته سندره اوري.
کلی کے سنگا کسی دی اخشا مالدانی مشپو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالے پکو مو سنگرو زر شاہ وال راوڑا او یار رختیا دی کا خل جانے جوڑا بنا اخشا مالدانی مشپو زر شاہ ہوا راوڑا مسافر لالائے پکوم سنگرو زر شاہ ہوا راوڑا دیکھ خوشتی ملو نو کہ یخ شمال دانی مشپو زر شاہ ہوا راوڑا مسافر لالائے پکوم سنگرو زر شاہ وال راوڑا اے خوست والی ماندی ازماری بچان راوڑی نا یک شمال دانی وشتو زر شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکوم سنگرو زر شاہ وال راوڑا دچی نشتی گرونا سالمیشوال یک شمال دانی مشپو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکمو سنگرو سر شاہ وال راوڑا اے دا گبرا سیر ٹکرائے پکمو دے کبھی نا یک شمال دانی مشپو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکمو سنگرو سر شاہ وال راوڑا تمخ پل پیان دی بنی یک شمال دانی مشپو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکمو سنگرو زر شاہ وال راوڑا بنا خبر ماتا ستا فی بور کبھی نا یک شمال دانی مشپو سر شاہ وال راوڑا مسافر لالائے پکمو سنگرو زر شاہ وال راوڑا